السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې له 114,000 زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره څه باندې 93 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا خبره د یاد سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوې راغلې. د اوچا اداره وایي د زیانمنو کسانو د لاسنیوي لپاره یې د 2023 کال د اکتوبر د 2023 کال تر مارچ پورې یو پلان ترتیب کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي چې د هرات زلزله ځپلي بیړنیو موقتي سرپناو خوړو نقد مرستو پاکو اوبو او حفظ الصحې ته اړتیا لري. اوچا وایي د ژمي په راتلو سره د زلزله ځپلو ژوند سختیږي ځکه چې دوی په د یخ هوا کې ګرمو جامو کمپلو او د تودوخې وسایلو ته اړتیا لري چې تر اوسه ټولو ته برابر شوي نه دي. د قزاقستان د بشري مرستو 20 واګونه پرون د افغانستان په خوا روان شوي دي. دا خبره د قزاقستان دولتي آژانس کازا انفورم راپور کړی ده. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمار توقایف ژمنه کړې وه چې هیواد به د افغانستان د زلزله ځپلو سره شاوخوا 1495 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته کوي. د دې مرستو لومړی جو پاتې را چهارشنبه هرات ته رسېدلې وه چې پکې درمل او نور طبي وسایل شامل وو. په دغو 20 واګونو کې چې تازه پرون له الماتې او قرغندې سیمو استول شوي وې، غنم، وریجې، غوړي، شیدې، کمپلې، جامې او کټونه شامل دي. ګڼو نورو هیوادونو له هغې ډلې چین هم هرات ته مرستې لیږلې دي. د سویډن دوه اتباع له بلجیم سره د فوټبال تر لوبې مخکې پرون په بروکسل کې په ډزو وژل شول. د رویټرز خبري اجانس په وینا پولیسو د دې پیښې خبر ورکړی او بلجیم د ترور خبرداری تر ټولو لوړې کچې ته رسولی دی. د بلجیم صدر اعظم الکساندر دو کرو پر خپله ایکس پاڼه تایید کړې چې د پیښې قربانیان سویډنی وګړي دي. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې د اسرایلو او حماس د جګړې په تړاو امنیتي اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د خزانې وزیر جنت یلن د دوشنبې په ورځ وویل چې د اوکراین ملاتړ د امریکا او اروپا لپاره یو لومړیتوب دی. هغې د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د مبارزې ملاتړ مهم وباله. د امریکا د خزانې وزیر زیاته کړه چې د ولسمشر بایدن اداره هڅه کوي کانګرس د اوکراین جنگ ځپلې هیواد ته زیاتې او بې له ځنډه مرستې تصویب کړي. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې واشنګټن د اوکراین او اسرایلو لپاره د 2 میلیارده ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو د یوې بستې د چمتو کولو په لټه کې دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن له غرمې مخکې له منګولیا سره لوبه لري. د دوی لوبه د 2026 کال نړیوال جام او د 2026 کال د آسیایي ملتونو اتلولۍ جام په مقدماتي دوره کې ترسره کیږي. له منګولیا سره افغانستان د اکتوبر په 12مه هم په لومړي پړاو کې مخ شوی و چې 0-0 په وړاندې لوبه ترې ګټلې وه. نننۍ لوبه به د افغانستان په وخت 12 بجو د مغولستان پلازمینې اولان باتور ښار په فوټبال سټیډیوم کې وشي. او د کرکټ په نړیوال جام کې چې په هند کې روان دی، سبا افغانستان له نیوزیلند سره لوبه لري. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې افغان لوبډله د دغې لوبې لپاره د هند چینای ښار ته رسېدلې ده. دا به په دغه جام کې د افغانستان څلورمه لوبه وي. افغان لوبډلې په درېیمه لوبه کې انګلستان ته ماته ورکړې، خو لومړۍ او دویمه لوبه یې بنګلادیش او هند ته بایللې ده. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسألې په تفصیل اوریدلای شئ. د هرات زلزله ځپلي له حکومت او مرستندوی ادارو د سرپناه غوښتنه کوي.
ژمی را روان دی، مونږ سره باید مرسته وشي چې خپل کورونه جوړ کړو. مونږ او ماشومان مو بې کوره او اواره شوي یو.
د زلزلو د څرنګوالي او وروستیو ټکانونو په تړاو مو یو ځمکپوه هم پوښتلی دی.
متاسفانه اوس خو زلزلې شوي دي او پس لرزې به هم نور څو ورځې نور به وي تر څو چې دا کم شي.
پاکستان ته تللی یو شمیر افغان خبریالان وایي د امنیتي ستونزو له کبله خپل هیواد ته نشي تللی. دا په داسې حال کې ده چې هلته پر افغانانو کړۍ تنګه شوې. نور راپورونه هم شته او دا به هم واورئ چې اروپایي ټولنه نن د منځني ختیځ پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي.
دا شخړه ډیر عواقب لري چې په موږ باندې په اروپایي ټولنه کې هم تاثیر اچوي. له همدې امله ما پریکړه وکړه چې د اروپایي شورا بیړنۍ غونډه ترسره کړم.
نور راپورونه هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه. په هرات کې زلزلہ ځپلی وای تر هرڅ مخکې باید دوی ته سرپناوي جوړ شي. دا راپورونه لمخې په هرات کې د اکتوبر لومې راهیسې په څو زورورو زلزلو کې لګ تر لګه 3500 کورونه ویجاړ شوی. ځینو سوداګرو ژمنه کړې چې هراتی زلزلہ ځپلو ته به سرپناوي جوړوي. تفصیل لاسفی ولاستانیک سیاور.
د هرات بیکوره زلزلہ ځپلی له شاوخوا لسو ورځو راهیسې بهر شپې سبا کوي. دوی وایي مرستندویان باید تر هر څه مخکې د دوی د سرپناه غم وخوري. سادګله چې په زندجان ولسوالۍ کې د خپل اوران شوي کور په کنډوالو کې ناسته ده، رویټرز اژانس ته وایي باید ورسره مرسته وشي چې خپل کور جوړ کړي.
ژمی را روان دی، مونږ سره باید مرسته وشي چې خپل کورونه جوړ کړو. مونږ او ماشومان مو بې کوره او اواره شوي یو. دومره هم وسایل نه لرو چې یوه پیاله چای ځان ته کېږدو.
که څه هم هرات کې ګڼ شتمن اوسیږي، خو د زندجان په څیر لرې پرتې ولسوالۍ او سیمې اکثر غریب میشتې دي او د ملګرو ملتونو د ارقامو په اساس خلک یې له زلزلو مخکې هم بیړنیو مرستو ته سخته اړتیا درلوده. سپینګیره جلیل احمد وایي ټول عمر یې په دې ولګېد چې ځان ته یو کور جوړ کړی شي، خو اوس زلزلو په کنډوالو اور بدل کړ. موګیت د دې وسنه لرو چې خپل کورونه جوړ کړو. ډیر ښکاله وخت ونیو چې اعلان دومره ځای مو جوړ کړ. ژمی ته څه کم دوی میاشتې پاتې دي. موږ آیا په دومره لنډ وخت کې خپل کورونه جوړولی شو؟ زندجان ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې که څه هم د ورځې لخوا هوا ښه وي، خو څومره چې ژمی په رانږدې کېدو شي د شپې هوا سړیږي. هلته اوس د شپې لخوا هوا تر 9 او 10 درجو ټیټیږي. له کمپلو او تودو جامو پرته د هوا په تیره بیا ماشومان او ناروغان له ستونزو سره مخ کوي. د هرات سیمه ییزو چارواکو او د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د هرات د لومړۍ زورورې زلزلې او ورپسې ټکانونو له امله چې وروستی یوې د یکشنبې په ورځو لږ تر لږه 3500 کورونه ویجاړ شوي دي. ګڼو افغان سوداګرو د دې ژمنې کړي چې د هرات زلزله ځپلو ته به کورونه جوړوي. عزیزي ګروپ وایي چې تر 100 کورونه زلزله ځپلو خلکو ته جوړوي. د دغه ګروپ استازي همایون عزیزي پرون رویټرز ته وویل
جناب ویل چې موږ ته منطقه مشخص کړي، نو هلته د دوی لپاره سرپناه جوړو. د سرپناه دغه په دوه شپږ سوه اوس چې د 200 چې څونه سرپناه پیکیږي، نو هغه په جریان د دیرشنه ته څلوېښت ورځو پورې موږ ته ټول تکمیلو.
په هرات کې د اکتوبر په 1 یوه زوروره زلزله وشوه او تر هغه وروسته هم څو ټکانونو لاپسې خلکو ته زیانونه واړول. تر ټولو وروستی او زورور ټکان د یکشنبې په ورځو چې بیا یې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله ورسوله.
دا چې ولې هرات کې د زلزلې ټکانونه تکراری دي، په داسې حال کې چې څو لسیزې دغه سیمه د دا ډول پیښو شاهده نه وه. همدا پوښتنه زما همکار نوریاس نوري له ځمکپو نجیب کاکړ نه کړې ده.
اول زلزله تقریبا بوم تاریخ کې شوه او هغه نه پس مونږ د زلزلو پس لړزې درلوده او امید دا و چې ورو ورو د زلزلې به واړه کیږي، مګنیټیوډ به واړه شي. نو دا فالت په یا کوم ماته چې په هرات کې موجود ده دا به آرام شي، لیکن متاسفانه دا وښودل شو چې حرکات وسم جریان لري، تکتونیکی حرکات شته دي او یو بل زلزله تقریبا 6.3 مګنیټیوډ بیا غینه پس 15.4 مګنیټیوډ زلزله وشو. نن هم موږ پس لرزې د دې زلزلې درلودل او دا ښکار چې دا زلزلې تقریبا په شرق خواته ورو ورو روان دي. اول زلزله الته شو او هغه فالت حرکت کړیو یا شکست حرکت کړیو او وزنو هغه ډیفالت په طریقه باندې الته روان دي چې هر چیرې ضعیفه نقطه پیدا کیږي الته انرژي خارج کیږي او زلزله کیږي.
دا د غیر معمول ټکانون دي. مخکې هم زلزله په افغانستان کې شوې، لکه څنګه چې تاسو ویلې زلزله لومړی زلزله ورسته ټکانون وروکیږي، شدت کمیږي، اما دغه لومړنۍ زلزله ورسته بیا هم تقریبا هغه سخت ټکانون دي چې اکثرا نورته زلزله وي. ولې علت څه دی؟
دا د زلزله چې په دې منطقه کې تقریبا اخرینی زلزله چې شو هغه 1978 کې و، 3 مګنیټیوډ. هغه نه پس دلته زلزله نه لري شوی، هغه نه مخکې هم دلته دومره زلزله نه و شوی د هرات موقعیت کې. نو د دې معنی دا د کچیر منګا جیولوژیکی معلومات سره راټول کونو دا ویل کیږي چې دلته د انرژي د ډیر د سوونو کلونو نه دلته راټول شوی و. اوس د انرژي کم فال چې د کم د ټیکټونیکی حرکتو مخې نیو یا کلک نیولو هغه انرژي اوس قوي شوی د ډیفالت د حرکتو معنی د دې معنی د سر از
بله
نو چې کله یاد افراده چې کس یا ماته مات شي نو ته هغه وخت پورې د زلزلې وکیږي تر څو چې د ضعیفې نقطې نور دي د هم خوځیږي په یا بیرته هغه قوي نقطه پیدا شي یا هغه ټول انرژي اغیز نه خلاص شي انرژي خارج شي چې بیا دین پس فالت آرام شي.
دا ورستۍ زلزلې د خلکو ډیر کورونه وران کړی دي. طبعا اول زلزلې اتمن زیانمن کړی درزونه پکې پیدا شوې دي او اوس چې نور زلزلې کیږي هغه نور زلزلو هم د نور هم کواکه کړی دي. اکثرا زیانمن شوی ودانه یا کورونه خلکو ته څه کول پکار دي؟
متاسفانه زلزلہ د هرات زلزلہ چې د دې عمق دوم ډیر نه وسنګ چې موږ نور زلزلې په بدخشان یا د کابل شاوخوا سیمو کې لرو هغه سل 200 یا 300 کیلومتر د ځمکې لاندې وي د هغه تلفات نسبتا کم وي خو کم زلزلې چې 10 کیلومتر وي او په عمق کې وي د دې تلفات هم یا خسارات هم وي نو خلکو ته زدا لارخونه کوم کم کورونه یا کم منطقې چې هغه کې درزونه پیدا شوي دي یا کم ساختمانونه کې درزونه دي هغه نه لری اوسېږي ماشومان د لری ساتي او کوشش وکړي داسې پروګرامو ته غوږونیسي چې زلزلې په وخت کې باید څه وکړي چې خپل ځانونه وژغوري نو دا لارخونې ډېر مشخصې شته دي چې کولی شي د میډیا او یا هم د کتابونو له لارې یا مجلو د لارې نه چاپ شي هغه مطالعه وکړي هغه وخت کولی شي چې د تلفاتو شمیره کم کړو. متاسفانه اوس خو زلزلې شوې دي او پس لرزه به هم نور بم څو ورځې نور بم وي تر څو چې دا کم شي.
زمک پو نجیب کاکړ و چې آزادی رادیو سره د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادی رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان حکومت ل خپل هیواده د بهرنیو د استلو بهیر په داسې حال کې روان ساتلی چې یو شمیر افغان خبريالان وایي ژوند ته د ورپې خو خطرونو او غوښونو لواجه افغانستان ته نشي ستنېدلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې ډیره څه باندې 1,00,000 افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی چې د همدې میاشتې تر پایه ووځي کنه په زور به یې وباسي. دا هغه افغان کډوال دي چې د پاکستانی چارواکو په خبره قانوني اسناد نه لري. په دې کې یو شمېر افغان خبريالان هم دي چې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي. تفصیل د مشال رادیو د خبريال راشد خټک په دې راپور کې.
په پاکستان کې مشت افغان ژورنالیستانو د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ نه د مرستې غوښتنه کړې ده. د بګورشو افغان ژورنالیستانو تنظیم فیډریشن اف افغان ژورنالیست ان ایگزایل جنرال سیکرټری سمندر خان له خلکو شو پرنيست لیک کې د نگران وزیر اعظم نه غوښتنه شوې چې باید د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. په لیک کې د افغان کډوالو خلاف کېدونکو عملیاتو باندې هم ژوره خوشحالي څرګنده شوې ده. په لیک کې ویل شوې چې په اسلام آباد کې د بیلابیل هیوادونو په سفارتونو کې د افغان ژورنالیستانو د ویزو کیسونو باندې کار روان دی او په دې موقع دوی بیرته افغانستان ته لیږل به نه صرف د دوی کیسونو اغېزمن کړي بلکې ژوند ته به هم خطر پېښ کړي. په اسلام آباد کې د فیډریشن اف افغان جرنالیست ان ایگزایل ویان حشمت وردانی د لیک او د دوی د غوښتنې په اړه مشال رادیو ته وویل.
دغه ژورنالیستان په افغانستان کې کوم میډیا او سره کار کوي؟ هغه میډیا اوس په افغانستان کې نشته. د دوی فیملی د لپاره د ایجوکیشن سیستم نشته په افغانستان کې. نو موږ وختناندا د څه په کار دي چې ژورنالیستانو ته یو جدي توجه وسی. کچېره دوی بیرته افغانستان ته لاړ شي نو دوی لوی غوښ سره مخامخ کیږي. نو د دوی ویزه د تمدید کوم کسان چې ډېر لک پکې دي چې هغه ایلیګل راغلي دي هغه د په کار دي ویزه ورکړل سي څو دوی قانوني شي او دې ترڅنګ دوی ته پروټیکشن ورکړل شي څو پرې دوی د پاکستان نه نور هیوادو ته ځي.
افغانستان کې دوه کله په خاله جمهوریت ته سقوط او د وسلوال طالبانو وخت رسدونه پس په لکونو افغانان پاکستان ته راغلل چې 200 ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکو هم پکې شامل دي. د پاکستان نگران حکومت په 3 اکتوبر اعلان وکړ چې ټول قانونا کډوال باید د 1 نومبر پرې په خپل د ملک نه وځي کني په زور به شړل کیږي. د دې اعلان نه پس د افغان کډوالو خلاف عملیات پیل شوې دي. په سونو افغان کډوال پولیس نیولي او په لسکونو کورنۍ بیرته افغانستان ته تللي دي. د فیډریشن اف افغان جرنالیست ان ایگزایل یو بلې غړي نسرین شیرزاد د لیک په اړه مشال رادیو ته وویل.
مون خبر یالانو د پاکستان لومړي وزیر دفتر ته یو لیک استول دی او په دې لیک کې مولا غوی څخه د افغان خبر یالان سره د مرستې غوښتنه کړې ده، ځکه چې دوی ژوند په افغانستان کې هم په خطر کې دی او دلته پاکستان کې هم دوی ډیر لوی ستونزې لرو. مونږ ټول خبرنګاران ستونزې مودادي چې دلته ویزا نه لري، دوی ته باید ویزې ورکړل شي او د پاکستان حکومت د دوی د ځان ساتنې ملاتړ وکړي، د دوی ځاني مسؤلیت ته باید متوجه شي او د دوی ځاني مسؤلیت ساتنه باید وکړي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پښتون ژغورنې غورزنګ، پښتونخوا ملي پارټي او جمعیت علما اسلام د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ضد کېدونکو عملیات غندلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR او د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM هم د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د افغانانو ژوند ته په خطر په پام کې ونیسي. افغان ژورنالیستانو خپل لیک وزیر اعظم ته لیږلو په ځای رسنیو ته لیږلی دی او غواړي چې د دې لارې حکومت ته ورسوي. په دې اړه د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالسټ یو مشر علی رضا مشال رډیو ته وویل،
دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم
دوره جوڑان دن منتو وزیر اعظم انور الحق کا کثرت 3 گھنٹے ملاقات وکړو او د نور خبر ترڅنګ په دې موضوع هم خبرې وکړې. هغه وویل چې دا تاثر غلط دی چې موږ ټول افغانان د پاکستان نه باسو، صرف نه قانونا کډوال بیرته لګل کیږي او قانوني کسانو ته څوک څه نه وایي. او تر څو پرې چې د دې خبره به نظم په خیر رسنه ته لګول په ځای د وزیر اعظم دفتر ته لګل پکارو. حکومت ته هم پکار چې د افغان ژورنالستانو ستونزو ته پاملرنه وکړي او ویزې نه وکړي. د قانون مطابق هر چاته اسانتیاوې برابرول پکار دي. ژورنالستانو ته خو خامخا سہولت ورکول،
خاص طور پر جرنلسٹوں کو تو لازمی سہولت ملنی چاہیے.
یادونه وړ چې د UNHCR د بیان تر مخه په پاکستان کې تا وخت لږ ډېر سوار لس لکه رجسٹر افغانان ژوند کوي او شاوخوا هم دومره شمیر غیر رجسٹر افغانان هم میشت دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د آسیا پاسفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي چې د پاکستانی حکومت د هغې پریکړې په اړه سخت اندېښنه لري چې بې اسناد افغان پناه غوښتونکي له دې هیواده باسي. په دې اړه راپور زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د اروپایي ټولنې مشران نن د منځني ختیځ د وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه کوي. اندېښنې شته چې د اسرایلو او فلسطیني ډلې حماس ترمنز د جګړې دوام خای په اروپا کې د ټولنو ترمنز کډکېش ته لمن وهي او لا زیات کډوال اروپای هیوادونو ته راشي. نور تفصیل له سفی الله ستانګزی اورو.
د منځني ختیځ په اړه د اروپای ټولنې بیړنۍ غونډه د ویډیو کانفرنس لاري دایریږي چې پکې به د دې ټولنې د دریز درو خانولو هڅې وشي. په ټولنیزو شبکو کې د یو لړ پیغامونو خبرېدو، اعلامیو او منځني ختیځ ته د دې اتحادیې د چارواکو سفر د روانې جګړې پر مهال د دې ټولنې د دریز په اړه شکونه پیدا کړي دي. پر اسرایلو د حماس له بریدونو راهیسې په اسرایل او غزه کې د وژل شوو کسانو شمېر له 4000 تنو اوښتی او نږدې 200 اسرایلیان لا هم د حماس لخوا یرغمل دي. په ټوله اروپا کې د دواړو غاړو په ملاتړ لاریونونه شوي او د ځینو مخه هم نیول شوي. د اروپایي شورا رئیس چارلز میشل د دوشنبې په ورځ د غونډې په څنډه کې وویل دا شخړه کېدای شي په اروپایي ټولنه باندې یو لوی امنیتي تاثیر ولري. دا شخړه ډیر عواقب لري چې په موږ باندې په اروپایي ټولنه کې هم تاثیر اچوي. له همدې امله ما پریکړه وکړه چې د اروپایي شورا بیړنۍ غونډه ترسره کړم. د اروپا د شورا مشر په منځني ختیځ کې د باثباته سولې د ترلاسه کولو لپاره د دوو دولتونو د تاسیس په حال لارې ټینګار وکړ. د اروپایي ټولنې دې غونډه کې به د ملکي وګړو سره پر مرستې او د سیمې له نورو هیوادونو سره د کړکېچ د خبرېدو د مخنیوي په برخه کې پر کار تمرکز وشي. تېره اونۍ فرانسې د فلسطین په پلوي پر مظاهرو بندیز ولګاوه، خو په غبرګون یې د راپورونو په اساس یهود ضد فعالیتونه زیات شول. امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه د حماس وسلوال ډله تروریستي سازمان ګڼي. د پاریس د لوف موزیم او د ویرسل ماڼۍ د بمی ګواښ د ترلاسه کولو وروسته د وزارت کارمندانو څخه خالی شوه. د فرانسې حکومت وروسته له هغه د هیواد په بیلابیلو برخو کې د امنیتي تدابیرو د زیاتولو لپاره 2000 نور سرتیري وګمارل چې په یو ښوونځي کې یو زده کوونکی خپل ښوونکی په چړې وواهه او ویې واژه. ګمان کېږي چې دا برید یو توندلاري مسلمان شاګرد کړی وي. جرمنی هم خپل امنیتي تدابیر سخت کړي. برلین له اسرائیلو سره د پوځي مرستو ژمنه کړې او ویلي دي چې د حماس ډلې د پلویانو د مظاهرو مخه به نیسي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولس د اسرائیلو د امنیت په هکله د جرمني پر تاریخي مسؤلیت ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د غزې په ترانګه کې د اسرائیلي ځواکونو د احتمالي ځمکني برید له ویرې تر 1 میلیون ډیرو خلکو خپل کورونه پرېښي دي. ملګرو ملتونو ویلي په غزه کې اوبه او خواړه په خلاصېدو دي او د برېښنا او سرپناه نشتوالی د دې سیمې خلک له یو بشري ناورین سره مخ کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز بو اوري چې د خوست په سپيري ولسوالۍ کې خلک د یو شمیر مهمه اسانتیاول نشټوالي شکایت لري. خوست راځو دې ته چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خپرې کړي. احمد تکل دغه ورسپانې کتلې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې د یک شنبه په ورځ د انګلند ځواکمن ټیم ته ماته ورکړه چې ډیری رسنیو له هغې ډلې نړیوالو رسپانو دا یو تاریخي بریا بللې او په دې اړه یې مطالب خپره کړي دي. د لندن چاپ انډیپندنت رسپانې په دې اړه خپل مطلب د انګلند د لوبډلې د کپتان جاس بټلر په خبرو پیل کړی چې د افغانستان پر وړاندې د ماتې پړی د کرکټ د ډګر پر شرایطو اچولې ده. په داسې حال کې چې د رسپانې په لیکنه د انګلند د بالر کریس ووکس د بالینګ په اړه هم پوښتنې شته. انډیپندنت د کپتان بټلر د خبرو هغه برخه را نقل کړې ده چې وای ووکس هومره چې توان یې درلود بالینګ ونه کړ. بټلر د هم ویلې دي چې د افغانستان پر وړاندې ماته د لوبډلې لپاره یو لویه ناکامي وه. د استرالیا چاپ سانډي مارننګ هرال درس پانی یو پزړه پورې مطلب خبر کړی چې عنوان دی د افغانستان بریا د نړیوال جام پر څیر مسکارا وسته. په مطلب کې راغلی دي چې افغانستان ظاهرا په عمل کې بایللې و خو داسې ول لکه چې افغان لوبغاړي په دې پوهیدل چې په نړیوال جام کې د انګلند د ماتولو معنی څه ده. سانډي مارننګ هرالډ لیکي د انګلستان لپاره د ماته دومره ستره و چې د هغې لپاره په قاموسونو کې کلمات نشته. د ماليزیا چاپ ستریت ټایمز ورسپانې د خپل مطلب په عنوان کې د افغان ملي لوبډلې د روزونکي جاناتان تروټ وینا لیکلې ده چې نوموړی وایي د انګلند پر وړاندې بریا ښایي د افغانستان کرکټ ته نوې ساه ورکړي. تروټ ویلی دی چې د نړیوال جام د اتلولۍ مدعي انګلند ته د نه شپېته منډو په توپیر ماتې ورکول به افغان لوبغاړو ته دا باور ورکړي چې کولای شي په راتلونکو کلونو کې د کرکټ له مخکښو هیوادونو سره اوګه په اوګه لوبې وکړي. ورسپانه د افغانستان او انګلند د لوبې په پای کې د افغان ستوري راشد خان هغه خبره راخیستې ده چې ویلی و د هیله لري دا بریا به په افغانستان کې دننه هلته چې پرله پسې زلزلو له زرو زیات کسان ووژل او له دوه زرو زیات نور یې ټپیان کړل د خلکو پر شونډو مسکا راولي. او هندوستان ټایمز ورسپانې د هندي منجم سمیت بجاج وینا راخیستې ده چې انګلند ته له افغانستان سره تر لوبې دوه ورځې مخکې خبرداری ورکړی و. هغه پر ایکس شبکې یا په خوانی ټویټر لیکلی و چې افغانستان به حیرانوونکې لوبه وکړي خو هند به یې وګټي. خو همدې منجم د لوبې د پیل په لومړیو دقیقو کې د خپلې پخوانۍ لیکنې په دوام انګلند ته خبرداری ورکړ چې افغانستان ته دې په کم نظر نه ګوري. د نوموړي منجم لیکنه ډیره مشهوره شوه او د دې مطلب تر لیکل کېدو پورې نږدې 215,000 کسانو لیدلې وه او د لیدونکو شمیر نور هم زیاتیږي.
د خوست د سپيري ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابوالي او د ژوند د نورو اړینو اسانتیاو له نشتونه شکایت کوي. دوی غوښتنه کوي چې په ټولو برخو کې د دې سیمې د خلکو ستونزو ته پام وشي. بل ورته ځایي طالب چارواکي د سپيري د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د حل لپاره یې له اړوندو ادارو او مرستندوی بنسټونو سره خبرې روانې دي. تفصیل له نجیب الله الوخیلاورو.
د خوست ولایت د سپيري ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د ژوند لومړنۍ اسانتیاو به برخې دي. د دوی په وینا په تیرو دوه لسیزو کې هلته د امنیتي ګواښونو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د سپيري ولسوالۍ ډیری خلک چې په غرییزو سیمو کې اوسیږي وایي د سړکونو، پاکو اوبو، ښوونځیو او روغتونونو د نشتون یا لږوالي له کبله د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د سپيري ولسوالۍ اوسیدونکي ممتاز باوري مشال راډیو ته وویل:
کله چې موږ غواړو چې دوازیا بازار ته لاړ شو، بازار ته د مریضان انتقال او خپل مالونه انتقال او د ډیرو ستونزو سره مخامخ وو، موږ غوښتنه درو چې د سړک موږ ته ورغول شي او د دې ترڅنګ نور ستونزې هم شته لکه د کلینیکونو ستونزه چې مثال موږ تا کلینیکونه په اساسي ډول جوړ شي او د دې کمبود سره مخامخ یو او د خوانځي او د ودانه نشته ستونزه ده.
د سپیری ولسوالی چې د غرونو او اوبو د شیلو په مسیر کې پراته ده تر دې خراب ده چې لړوړو او کومک لرونکو موټرو پراته هر ډول موټر ور باندې تګ را تګ نشي کولای. د یاد سیمې او قومي مشر مایر خان وایي
دا یو بل خواته لیر نشته چې وسیلاب د ندرشي په هغه کې بیوري خو ډېر خلک ژوند دلو صبر کړای دی سیلاب دلو سه ډېر خلک ژوند ور کړای دی میرزای دلو سه چې لیر خروپه دو وزوی تر صدای نشي می ډېر مطلب دې مشکل لري.
زایی حسودن که وایی ده جوان لمرانه یا سانتیاو تلاس رسای ده خلکو حق دی خود دل تا دوی لپاره ده جوان هیسا سانتیاوی نشته او لهر دول پرمختگونو به برخ پاتی شویدی. ده سپیری یاو بل حسودن که منوار تنگیوال ویل
دل تا ده برک مشکل زیاد تا برک نلارو کلینیک نلارو مکتب نلارو او ده سڑک چه دای ده بیخی خراب دی زموږ د پردا زیات مشکل دي چې بازار ته رسیدو د نیم سات مزال وی دوه درې سات ته ورسېلار خمده.
بل لوري ته ځای چارواکي د خوز د سپيري ولسوالۍ د اوسیدونکو یاد شوي ستونزې منی وایي اړوندو ادارو او مرستندوی بنسټونو ته په دې اړه وړاندې سونه کړې دي. د سپیر ولسوال سلطان محمد غزنوی ویل
په دې سړک باندې وس الحمدلله د پراخای چارې روانې دي او که د پراخای نو ورسته به جارکاری چارې هم کیږي نو دا ستونزې ته ان شاء الله مشرانو توجه کړې دوی د حل کولو کوشش کیږي او بل طرف ته کلینیکونه چې هم دي د ستونزو هم په دغه ساحه کې تر اوسه پر وجود لري.
یاد دیوی د سپیر زدران میشته ولسوالۍ چې د خوست په سویل لویدیځ لوري کې پرته ده په همدې مسیر د زیړو ګیان برمل او ارګون په ګډون د پکتیکا یو شمېر ولسوالیو ته هم ورباندې کومکدار موټر تګ و راتګ کوي خو په سیلابي او باراني وختونو کې ورباندې تګ راتګ نشي کیدلی او مسافر په ساعتونو ساعتونو انتظار کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په پای کې ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو لا پیغامونه
سلام علیکم مرد هلمند یم په هلمند کې دا پومبه وته یو نرخ نامه دې شیر دی وروره مړ ستړي خلک یو مړ ولس په وسوي دي ستړي دي خوار دي مرد ولس سره دا نه کی شروع دا پومبه وسوته په دوا سا غانی وس مشته چی جوړي ته زواس دا پومبه دې درې سا غانی ته دې پورته کې پر مړ دا چې په ملټي سارزانه کې دا وس تور قیامت مړ پر جری باندې دوه غونی تور امبار کړی سیوا غونی په 6000 په 1000 روپۍ مړ رانی ولې دا زمور جلمن ولر ډیر ستړي مړ بل چی شل اروپا دیلمن داغه پومبه دی په خو متاریخ کړه تاریخ پرځ د پومبه کرو د غزمر خبرې در د چرواک پر ور سی خپل په پستو چوکوي کې ناشې بارا د مستی ګډه خوري ورجو ورس دلته مړ په وچه نه ماړه چی ش مشتر رسید په درې میاشت کې و غونی وړه اغم د ستړي توار کو چې په شو مشتر کې سپوري مړ د طالبان سره دغه ایله لرو چې مړ خار ولست دی او فکر وې مړ خار ولست دی د کار زمينه برابر کې د خوار سره مرسته وکي بای چې سړ سړلنې باندې وسې دا مسكين دی خان دی یو خوار او غریب سړی دا مرسته ورسېږي. سلام علیکم
ټول کارکونکو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما غوښتنه دغه د پاکستانی کډوالو ته باید زمينه برابر سي په پاکستان کې یا په افغانستان کې فرق نه کوي هر ځای چې د پاکستان ولسته مې دا غوښتنه ده چې تاسو هم پښتانه یا سم اسلامي تاسو ولې دا چې مونږ کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې کې دونکو دی وړاندې درته
د زهرو کاروان خبرونه خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې له 144,000 زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره څه باندې 93 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا خبره د یاد سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوې راغلی. د اوچا اداره وایي د زیانمنو کسانو د لاسنیوي لپاره یې د 2023 کال د اکتوبره د 2023 کال تر مارچ پورې یو پلان ترتیب کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي چې د هرات زلزله ځپلي بیړنیو موقتي سرپناه و خوړو نقدو مرستو پاکو اوبو او حفظ الصحې ته اړتیا لري. د قزاقستان د بشري مرستو وشتواګونه پرون د افغانستان په خوا روان شوي دي. دا خبره د قزاقستان دولتي اژانس کازا انفورم راپور کړی ده. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف ژمنه کړې وه چې هیواد به د افغانستان د زلزله ځپلو سره شاوخوا 1495 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته کوي. د دې مرستو لومړۍ جوپه تېره چهارشنبه هرات ته رسېدلې وه چې پکې درمل او نور طبي وسایل شامل وو. په دغو وستواګونو کې چې تازه پرون له الماتي او قرغندې سیمو استول شوې وې، غنم، وریجې، غوړي، شیدې، کمپلې، جامې او کټونه شامل دي. د سویډن دوه اتباله بلجیم سره د فوټبال تر لوبې مخکې پرون په بروکسل کې په ډزو وژل شول. د رویټرز خبري اجانس په وینا پولیسو د دې پیښې خبر ورکړی او بلجیم د ترور خبرداري تر ټولو لوړې کچې ته رسولی دی. د بلجیم صدر اعظم الکساندر دو کرو پر خپل ایکس پاڼه تایید کړي چې د پیښې قربانیان سویډنی وګړي دي. د امریکا د خزانه وزیر جنیت یلن د دوشنبه په ورځ وویل چې د اوکراین ملاتړ د امریکا او اروپا لپاره یو لومړیتوب دی. هغې د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د مبارزې ملاتړ مهم وباله. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن له غرمې مخکې له منګولیا سره لوبه لري. د دوی لوبه د 2026 کال نړیوال جام او د 2026 کال د آسیایي ملتونو اتلولۍ جام په مقدماتي دوره کې ترسره کیږي. له منګولیا سره افغانستان د اکتوبر په 12 هم په لومړي پړاو کې مخ شوی و چې صفر یو د صفر په وړاندې لوبه ترې ګټلې وه. او د کرکټ په نړیوال جام کې چې په هند کې روان دی، سبا افغانستان له نیوزیلند سره لوبه لري. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې افغان لوبډله د دغې لوبې لپاره د هند چینای ښار ته رسېدلې ده. دا به په دغه جام کې د افغانستان څلورمه لوبه وي. افغان لوبډلې په درېیمه لوبه کې انګلستان ته ماته ورکړې، خو لومړۍ او دویمه لوبه یې بنګلادیش او هند ته بایللې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو د قاچاق او پیسې تر ډیره حد د حوالی سیستم لاري لاس پلاس کیږي.
په مو اندازه کې بانکای رسمي از اونها استفاده میشه برای پول.
څومره چې رسمي بانکونو څخه د تورو پیسو د سپینولو لپاره کار اخیستل کیږي، په هماغه اندازه د حوالی له سیستم څخه هم کار اخیستل کیږي. زه فکر نه کوم چې طالبان دا سیستم دومره کنټرول کړي.
دا چې د موتاد کې دوه اجتماعي، رواني او ژوندۍ عوامل څه دي، په دې اړه مولا ارواپو میوند هوشمند سره مرکه کړي.
ټولنه د وګړو لپاره قوانیز حیثیت لري. معنا دا چې کچیرې په ټولنه کې روغتي کسان مقدره مواد او ناخوالې وي، په مستقیمه توګه ځوانانو باندې خپل اثرات غورځولی شي.
د عبدالوهاب په نوم یو موتاد وایي چې اعتیاد مې د ډیرو بریاو مخه نیولې ده.
کله چې کورنۍ خبر شو چې زه مخدره مواد استعمالوم، هغه ډیر خوشینه شو او دغه هڅه ما سره وکړه او په دې رضایت ما نه واغسته چې ته باید هغه خپل اولنی حالت ته ورسېږي او ځان بستر کې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
خزی اسد ولې ډوډۍ ته ناراضي؟
څو ځلې مې ورته ویل چې ډوډۍ ته راځه خو ناراضي، وای نه خورم.
ولې نه خوري؟
ناروغه دی.
څه شي ناروغه دی؟ څه تکلیف لري؟
نه پوهېږم څو ورځې کېږي چې له کوټې څخه چندان نه راوځي، تک ژېړ اوښتی دی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو له کاروبار څخه لاسته راغلي پیسې تر ډیره حده د حوالی سیستم له لارې لاس په لاس کیږي. دې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د حوالی ډیری سیستمونه د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو لخوا رهبري کیږي چې د نشه یي موادو د تورو پیسو سپینولو ته یې زمینه برابره کړې ده. خو مالی کارپوهان وایي که څه هم د حوالی سیستم قانوني ستونزې لري، خو په اوسنیو شرایطو کې د سوداګرۍ او مشروع معاملاتو لپاره دا یو ښه مالی سیستم دی. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د 2021 میلادي کال د اگست پر 15مه د افغانستان د تیر جمهوریت نظام له نسکورېدو سره له نورو کورنیو ستونزو ترڅنګ د بانکداري او افغانستان او نړۍ ترمنځ د پیسو د لیږد نظام هم له جدي ستونزو سره مخ شوی. که څه هم په افغانستان کې د حوالی سیستم له پخوا رواج خو په وروستیو کلونو کې ډیره وده موندلې. اوس ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د حوالی سیستم له لارې د تورو پیسو سپینول او لیږل ډیر شوي. د نشه یي موادو قاچاق کوونکي، رانیونکي، خرڅونکي او بزګر ټول د دې سیستم له لارې خپلې پیسې تبادله کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپو او د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکي حامد عزیز وایي چې په افغانستان کې پر مالی سیستم د څارنې د کموالي له امله د حوالی سیستم له لارې د تورو پیسو لیګل ډیر شوي دي.
په مو اندازه که بانکای رسمی از اونها استفاده میشه برای پول،
څومره چې رسمی بانکونو څخه د تورو پیسو د سپینولو لپاره کار اخیستل کیږي په هماغه اندازه د حواله له سیستم څخه هم کار اخیستل کیږي. زه فکر نه کوم چې طالبان دا سیستم دومره کنټرول کړي. دا اوس هم ډیر صرفان عملا د کابل په سرای شاهزاده، د هرات په خراسان مارکیټ او فراه ولایت کې د لوی قاچاق کوونکو لپاره کار کوي او د نشه یي موادو پیسې لیږي.
پول مواد مخدره نقل و انتقال میدن.
په افغانستان کې څو صرافانو د ملګرو ملتونو راپورتر ته ویلي چې څو لوی قاچاق کوونکي هم د حوالی سیستم رهبری کوي او د دې سیستم په وسیله د نشه یي موادو د کاروبار له لارې لاس ته راغلي تورې پیسې سپینوي. د حوالی سیستم دا مهال په افغانستان، پاکستان، ایران او منځني ختیځ په څو هیوادونو کې رواج دی. خلک اوس هم پیسو ته د بیړنۍ اړتیا او اسانه معاملاتو لپاره له دې سیستم کار اخلي. مالی کارپوهان کڅوم وایي چې د حوالی په سیستم کې قانوني ستونزې شته، خو په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د بانکداري په برخه کې د جدي ستونزو سره مخ دی، د حوالی سیستم ګټه وربولي. مالی او اقتصادي کارپوه ازرخ حافظي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فقدان موجودیت بانک های متعارف سبب رشد صرافی شده.
در رسمی بانکداری نشتوالی د صرافیو د ودې لامل شوی دی. خدا چې پر صرافیو د تورو پیسو د سپینولو تور لګول کیږي، په نړۍ کې لوی بانکي مؤسسات هم شته چې دا کار کوي. خو د صرافیو زیان دومره نه دی لکه ګټه چې ډیره ده. اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې زموږ د صادراتو او وارداتو اسانتیاوې د همدې صرافانو لارې برابرېږي.
صادراتي مو از طریق می صرافیو صورت میگیره.
تیر جمهوری نظام په 2000 میلادي کال کې د صرافانو او حوالی سیستم د سب پروګرام پایل کړ. هغه مهال سرګند شو چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنۍ حوالو زر مرکزونه فعالیت لري. خو اوس چې په افغانستان کې د بانکداري په برخه کې ستونزې ډېری شوي، معلومه نه ده چې په دې هیواد کې به دغه ډول څو مرکزونه فعال وي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د نشه یي موادو د قاچاقو پیسې تر ډېره حده د حوالی سیستم له لارې لاس په لاس کیږي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ سپو باندې واوري. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې په انسانانو کې ځینې رواني ستونزې، ارثي خویونه او ټولنیز مجبوریتونه شته چې د اعتیاد لامل کیږي. دا چې د موتاد کېدو اجتماعي رواني او ژوندیکي عوامل څه دي، احتیاط ته مساعد کسان څنګه ژغورلی سو، او په دې برخه کې د یوې ټولنې او حاکم نظام مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمن سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمن په پیل کې په عمومي ډول د احتیاط د عواملو په اړه معلومات راکوي.
جنسیت، جینیټیک، ټولنیز ستونزې، د ټولنیزو مهارتونو نشتوالی، رواني او روحي ناروغۍ، کورنۍ ستونزې، د ملګرو لخوا فشارونه یا زور زیاتی، او هم د مذهبي ځینې دودونه لکه بانګاوا کراول د هغه لاملونه دي چې یو کس د روغ د لامل ګرځېدلی شي. نو ویلی شو چې د یادو ستونزو سره مخ کېدو او حل لارې ته په نه پاملرلو سره د ټولنې هر وګړي ته د خطر زنګ کېدای شي.
که اوریدونکو ته د ژنتیکي عواملو په اړه معلومات ورکړي،
لکه څنګه چې د دوه واده شوي کسان ټول په ظاهري څیرې سره ماشومان ورته والی لري، په همدا ډول کړنې عادتونه هم د پلار او یا مور ماشومانو ته انتقالیږي. نو هغه پلار او مور چې په مخدره موادو روږدي وي، د جن له لارې د دوی اولادونو ته هم انتقالیږي، او نوموړي ماشومان روږدي کېدو ته چمتو او د ناوړې ټولنې یا کوم روحي رواني ستونزې سره مخ شي، یا کله چې داسې لاره ورته هواره شي، سملاسي مخدره مواد ته مخه کوي. د جینیټیک ستونزې لرونکي ماشومان یا ځوانان د نورو ځوانانو په پرتله زر علاقه موادو ته ښیي او نشو ته مخه کوي. د یو څېړنې په ترڅ کې ښودل شوی چې هغه کسان چې پلار یا مور یې روغ دي وي، 70-80% موادو ته مخه کوي. دا په دې معنی نه ده چې کوم کسان پلار یا مور یې روغ دي وي حتما 70% روغ دي کیږي، خو دومره ویلی شو چې د جینیټیک له لارې په مخدره موادو ملوث کسان د نورو وګړو په پرتله نشو ته زر زړه ښه کوي، او د دې چانس تر ډیره شته چې د ژوند په اوږدو کې نشو ته مخه وکړي.
په نشو باندې د اخته کېدلو اجتماعي عوامل کوم دي؟
ټولنه د وګړو لپاره ښوونیز حیثیت لري. معنا دا چې که چیرې په ټولنه کې روږدې کسان مخدره مواد او ناخوالې وي، په مستقیمه توګه ځوانانو باندې خپل اثرات غورځولی شي. کوم کسان چې د روږدې چانس په جینیټیکي ډول ځان سره لري، ناوړه ټولنه ورته لاره آسانه هوارولی شي. نو لازمي ده خپل اولادونه ته د ټولنیز مهارتونه ورزده کړو.
رواني عوامل څه کېدلی شي؟
کوم کسان چې د واړه واړه ستونزو پر مخه کوي او رواني ستونزه ورته راوړلیږي، نوړي کسان د روغېدو ښکار کېدو ته رانږدې کېږي، او د خپل ستونزو هوارولو لپاره د رواني آرامتیا لپاره مخدره مواد که څه هم د دوایي په شکل وي، بیا هم رواني کس مخدره مواد ته لاره پیدا کوي. که چیرې روغدې کس او یا هم کوم کس چې مخدره مواد په لومړۍ ورځو کې وي، رواني کسانو ته د ستونزو هوارولو لپاره غلط تبلیغ کوي. کله چې رواني ناروغ د مخدره توکو نه یو ځل هم استفاده وکړي، په موقع ډول ستونزه یې لرې کوي او د جوړېدو او نه ستونزو لرلو احساس کوي. مخدره توکو ته دوام ورکوي او روږدې کېږي. د وخت په تېرېدو سره رواني ناروغ موادو ته اړ کېږي. په دغه وخت کې رواني ناروغۍ تر څنګ د نشویو استعمالو هم ورته سرخوږی جوړوي، او د احتیاط په دوام کې هم بند پاتې کېږي.
نشو ته مساعد کسان څنګه ژغورلی سو؟ په دې برخه کې د کورنۍ او والدینو مسؤلیتونه څه دي؟
کورنۍ په لومړی کې باید د کور دننه کورنۍ ستونزه ونه لري. یو منظم نظام په کور کې حاکم وي. خپل اولادونو ته ځانګړې پاملرنه د مور یا پلار دنده ده. په دنده په ښه شکل سره ادا کړي. د دوی ملګري، دوستان، ټولګیوال، هر هغه شخص سره چې په اړیکه کې وي خبر او حال احوال ولري. د خپل اولادونو ته سالم ټولنیز محیط انتخاب کړي. د خپل اولادونو ستونزو اورېدو ته غوږ کېږدي. د ستونزو په وخت کې ورسره لازمي مرسته وکړي. کورنۍ د ملګرو نه په ستونزو کې لومړیتوب ورکړي. د خپل اولادو په ملګرو باندې څارنه ولري، لکه څنګه چې مشران وایي ملګري د ملګري نه وپیژني. همداسې د خپل اولادونو د تګ راتګ، د اړیکو ځایونه ټولو ته په پام، په ټوله کې کورنۍ ارامتیا او نظم په اولادونو باندې رغنده رول لري.
د یوې ټولنې د وګړو مسؤلیتونه څه دي تر څو له نشو پاکه ټولنه ولري؟
د ټولنې د وګړي مسؤلیتونه دا دي چې باید خپل حکومت سره د نشي موادو په محو کولو ونډه ولري. که چیرې د دوی په کلي باندو کې مواد پیرول کیږي، په موقع سره پولیس ته احوال ورکړي. کوم ځوانان چې د کورنۍ نه په پټه مواد استعمالوي، کورنۍ په خبر کړي. که چیرې مونږ او تاسو منظم کورنۍ چاپیریال برابر کړو، خو په ټولنه کې پام ونه کړو، بیا هم اولادونه او عزیزان مو په خطر کې ده، نو لازمی ده چې دواړو ته پام وکړو. عامه په هوای د ژوند تګلاره باید وګرځو. خپل اولادونه او عزیزانو ته د مخدره توکو د ناوړو پایلو او ستونزو په هکله باید ووایو. ټولنیز غونډې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ باید ولرو.
په دې برخه کې یو حکیم نظام باید څه وکړي تر څو نشو ته د مسایدو کسانو په نشو د اخته کېدلو مخه ونیسي.
د حاکم نظام مسؤلیتونه په سر کې دا دی چې مخدره توکو د کښت مخه په بشپړ ډول سره ډب کړي تر څو مواد ارزان بازارونو کې پیدا نشي. سخت دریز قوانین او اصول ورته وټکي او همدارنګه قاچاق وړونکو سره مبارزه وکړي. د معارف په کتابونو کې مختلف معلومات په نظر کې ونیسي. دوامداره تبلیغات د عامه پوهاوي لپاره په تصویري، غږیز او ټولنیز رسنیو کې په نظر کې ونیسي. د محراب او منبر له لارې عامه پوهاوی او زیانونو په هکله خطیبان باید تبلیغ وکړي. ساقي، قاچاقچي او کروندګر سره کلک چلند وکړي. مختلف ځایونو کې سیمینارونه او داسې نور محفلونه په نظر کې ونیسي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید نشو ته د مسایدو غړو په اړه له ارواپوهانو سره مشورې وکړي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شي چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو ورډو کې د مونږه پوچ کړو اخونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشي توکو د کښت، نشي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لغمان ولایت اوسیدونکو عبدالوهاب د ننګرهار پوهنتون له پښتو ادبیاتو څخه فارغ او له دریو کالو راهیسې نشه کوي. عبدالوهاب چې نشه یي موادو یې رواني حالت ور خراب کړی زیاتوي چې کمی نشه نه کولای اوس به د پوهنتون استاد وای او ښه ژوند به مې درلودی، خو نشو تر روغتون پورې راورسولم او دا مې څوم ځل دی چې بستري کیږم. دا چې عبدالوهاب لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
اولین ظالم چرس استفاده کړی دی، بیا د چرس په سان کې کله کله هفته کې یو ځل یا دو هفته بعد یو ځل شیشم وهلی دی. تیر نظام کې مو وظیفه درلودله، بیا بعد د هغه د فامیل نام د خرچي په صفت پیسې مې اخیستلې، بیا هغه په مخدره موادو باندې استعمال وکړ. د فزیکي له نگاه نه یې ډېر بد تاثیر په موږ کړی او سنه سره رواني حالت هم تاثیرات لري، ځکه دا چرس روان حالت ته تغییر ورکوي، منفي پوینټ په طرف انسان بیایي. اجتماعي روابطو کې خاص تاثیر دا دی چې انسان ګوشه نشین کوي. مخدره مواد سړی د هغه خواهشاتو او لوړ هدفونو نه پاتې کوي. نو موږ اوس دا هیله لرو چې دغه ځینه پاک راووتلو له خیره هغه خپلې موخې چې کومې لوړې موخې لرو دغه هدفونو ته ځان ورسوو. کله چې کورنۍ خبر شو چې زه مخدره مواد استعمالوم هغه ډېر خواشینه شو او دغه هڅه ما سره وکړه او په دې رضایت ما نه واغسته چې ته باید هغه خپل اولنی حالت ته ورسېږي او ځان بستر کې او موږ یې راوستلو شفاخانه ازار بستر د کابل فینکس ته او دغلته خپل وخت تکمیلو له خیره چې تر څو فامیل او موږ خپله بیرته خپل صحت لاسته راوړو او د فامیل خواشینه لرې کړو او فامیل هیلې ته ځان ورسوو. ترخه خاطره خو دغه عمل داسې یو شی دی چې هغه خپل د بدن د کنټرول نه دی، خپل کنټرول ته را بیایي. په داسې وخت کې یو ورځ ماښام و، کور کې وم او ما چرس نه درلوده. نو هغه وخت ما وویل چې زه به چرس ونه څکوم، خو دغه زما روان حالت پرې نه خودلم چې زه ونه څکوم. مجبور یې کړم چې لاړ شم ساقي پسې چرس راواخلم. نو هغه د ساقي په سیمه کې داسې غیر امنیتي ځای وه، ټول خو هغه ساقیان هغه ځای کې اوسېږي چې هلته امنیتي له نگاه نه صحیح برابر نه وي. نو هلته چې کله ورغلم نو بېرته راتلم، چرس مې راغیستی او چې مخې ته مې څو کسان ووتل په چاړه یې ووهلم، تیاره وه. چار سیم رانه واخیسته چې یو چاړه په دې لاس ووهلی یم، یو په دې ورغوي کې والی وم، نو دوه درې چاخوانې والی یم. نو کله چې زه عملته ولوېدم، خلک راغلم، زه شفاخانې ته بوتلم چې شفاخانې نه بېرته کور ته راستانه شنم. دا مې په زړه وګرځېده چې دا د ژوند د عمل بده خاطره هم دا دی، که چیرې ما عمل نه کوله نو په دې وخت کې به مې څه کوه چې هغه دې ته هغه لوپرانو لچکانو سره به زه مخاطبېدلم، او دغسې واقع په ما باندې واقع کېدله. که چیرې مخدره مواد هم استعمال کړی نه وای، نو موږ باید په عالي درجه د پوهنتون نه فارغ وای په قدر کې. نو کله چې سړی قدر کې فارغ شي، نو هغه حتمي د استاذي لقب ځان ته را نیسي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې د معتادو میندو او پلرونو اولادونو تر نورو ماشومانو ولې ډېر نشو ته برابر دي؟ دا معلومات به ارواپوه مطیع الله وزیری راکړي.
والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغې د مصرف کول لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نیشه او یا هم خمار وسیني، په نیشه که هم دی بد اخلاقی کوي او په خماری که هم بد اخلاقی کوي، د ماشومان او په روان باندې ځکه منفي اغېزې کوي. لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې، هغې ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تیروي. او دغه ماشومان چې والدین یې معتاد دي، دوی سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دوی په روان باندې ډېره منفي اغېزه هم کوي. د دوی به تحصیل او تعلیم کې ډېرې ستونزې وي، رفتار گفتار کې به د دوی ډېرې ستونزې وي، اختلال د شخصیتي به لري، افسرده به وي. د ماشوم په ډېر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، حتی تر ډېرو جګو سنو پورې به دغه احتیاط به ورسره وي، او نجوج به وي په ټولو عمراتو کې به تصمیم خپل نسي نیولی. ځان خواته به یې دودلګي به زیات ولري چې دا کار وکړم یا وی نه کړم. دا ډول ماشومان تل به اعتماد وي په ځان باندې، پرخاشګر به وي، جنجالونه به هر موضوع سره کوي، په هر موضوع کې به دی اضطراب و ترس لري، افسرده به وي. له دې سره سره به زیات رواني او اجتماعي ستونزې تکلیف به هم زیاد پولری.
آیا پوهیده لست؟
در زیده راژیو در نو آوریدن کو در دیده زهر و کاروان خبروانی ورسته برخی تراور رسیدو، او پا دیه برخی که بیا هم در پخواه پشانس تاش لپاره و پزل پوری درامه لرو. اسد لخپل انډیوالانو سره تر بندر ورسته خپل کور ته راځي چې د دې سره سم سخت ناروغه کیږي. کله چې مور او پلار ډاکټر ته بیایي، نو له معایناتو څخه یې معلومیږي چې په یوه ناشنا او ډېر خطرناکه ناروغي اخته سوی دی. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او اسد ولې او څنګه په دې ناروغي اخته سو، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام.
میلما خود خدای دوست بی کنه؟
میلما خود نیختیم چه ده خدای دوست دی، خوستا مطلب چه دی؟
مطلب می داده چه نن تا هم ما خپل میلما او بولا.
سنگه ده میلما او بولم؟
گر اختیار در توایم دیر خماره، بس یو دوه دوده ای روین راکه چه به خدای سر می چیوی.
رازه خدای دره والا، زمو گروریه، رازه که نه تو دوه دوده که زبا بستا پوده ای درکم او اخلا.
راکه کور دی وزان، خدای دی مکم آوا.
مریضی؟
داسی سخت مریضیم چی بوختنم مکو.
لکو مزای راغله یه.
کورانه ایمه پا ایران که دا خوز پولیسو پا زور راو شغلم. او زایرانیم چی جیره اولاشتم. لیاوی خوا غریبی او لبل خوا مریضی او خدای بی خیلار رانا ورکتا
نوالی راو شنلی
دا یو وگدا کسا دا خودی خبر رو بسی ما کرده سو لادم
پا ما خده که سبات تو خیده چی موک پا بالا اختنکی
خزی اسد ولی ډوډۍ ته ناراضی
سو زلمی ورته ویل چې ډوډۍ ته راځه خو ناراضی وای نه خورم
ولی نه خوري
ناروغه دی
څه شي ناروغه دی څه تکلیف لري
نه پوهېږم څو ورځې کېږي چې له کوټې څخه چندان نه راوځي تک ژر راوښتی دی
نو رنګ خو یې له غملړلو نو شولو خاطر ژېړه وخته دی اوس دا راته وایي چې ناجوړي څه ده
تبه لري ټوخیږي سایلند لند کېږي
دا خو ډېره بده شوه
یعنی دا ناروغي خطرناکه ده
ما ته خطرناکه ښکاري
زمورته خوښې نه یم ډېر کمزوری سوی دی
نو خو وختي به دې راته ویلي وای
ما چې ویل عادي زکام دی د پخوا په شان به په کورنۍ دوا او جوړ سي
خیر دی اوس هم وخت شته ډاکټر ته به بوزو زه به موټر راولم ته تر هغه وخته پورې په دې پاک کالي واغونده
سمه ده زه به ورسم
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
رازی رازی
سلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام رازی رازی دل تک نہیں اجی صاحب سنگ شو معائنات مو کرل
ہو مکرل
تیرا کما تھا
ہاں دا دے ڈاکٹر صاحب
بس بس پوشم خزوانہ دارا تو چې ته څنګه مری شوی
ڈاکٹر صاحب خبر دا سیدھا چې عملی سړی پولیسو د ایران څخه راشنلای وو هغه ناروغ وو زما سره یو ځای نشه وکړه کله چې زما خام کور ته راغلم بس ناروغ شوم
دادی معلومه شو چې دا ناروغي له بل معتاد څخه اخیستې ده معتادین اکثره وخت یو ځای نشه کوي که په دوی کې یو هم په دې ناجوړۍ اخته شي مریضي ډېر ژر نورو خلکو ته ورتلی شي
ډاکټر صاحب زما زوی به جوړ سي
ډاکټر صاحب اوس موږ څه وکړو
اندېښنه مه کوئ جوړېږي هلک همدا اوس بستري کوو خو باید ستاسې د کورنۍ ټول غړي معاینات وکړي داسې نه وي چې خدای مکه دا ناروغي تاسې ته نه وي درغلي
سمه ده ډاکټر صاحب دغسې به وکړو
د غم نشه دې سي که هلک نشه نه کولی اوس به ولې په دې مرض اخته کېدی
دا ځای د رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
جہاں دیہ سر سونا د دڑمن